أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه دا سورة آل عمران یو درشم آیات دی. پا دا یو درشم او دو درشم آیاتو که الله جل جلاله دا الله سره د محبت یو شایسته قانون بیانوی. قانون دا سدی چه مز او تاسو بینو خلق دعوی که دول دول چه مز دا الله سره محبت لرو. موږ د الله بندگان یو، موږ مسلمانان یو، او موږ په خپل دین باندې خوابه دیږي، په اسلام خوابه دیږي، د الله په مخالفت خوابه دیږي. دغه دعوی خورا زیاتې دي. د هر کس چې پوښتنه وکړي چې وایي وژنې مې د دغه دین څخه به وانه وړم، که مې څوک په دار زړي د الله تر محبت به تیر نسم. په دین کې داخلېدل معنی د الله محبت. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې قانون وښیښي. قانون ته ضرورت شته، ځکه که چیرې یو څوک دعوا کوي وایي زه د چا سره محبت لرم، نو دا به څه معلومېږي چې دا محبت رښتیا دی او که دا تشه په خوله باندې یوه دعوه ده. یو ترموز چې پروت وي، په هغه ترموز کې معلومېږي نه چې په دې ترموز کې اوبه دي، چای دي، شیدې دي، هیڅ نه معلومېږي. او کله چې په پیاله کې ولویږي، نو بیا معلومېږي چې په دې ترموز کې چای دي او اوبه دي او که شیدې دي. نو د چا زړه چې پلوه نه لټول سي، نو څه معلومېږي چې دا کس د الله سره محبت لري که یا. دا کسان چې د اسلام په دین کې داخل سوي دي، دا په میلیونونو میلیونونو انسانان، یا دا زموږ او ستاسو په ټولنه او ښار کې چې په زرهاو زرهاو بلکې په سلهاو زرګونه انسانان دي، ټوله د مسلمانۍ دعوه کوي او ټوله د الله د محبت دعوه کوي، آیا دا په خپلو دعوو کې رښتیا دي که یا؟ الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې بیان کړي، وایي تاسو ټولو ته وایم که چیرې تاسو د الله جل جلاله د محبت دعوېدار معلوموئ چې دا رښتیا دی او که درواغ، نو تاسو داسې وکړئ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ. چا که د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع یې کړې وه، دا کس د الله جل جلاله سره محبت لري. ولې؟ په دا آیت کریمه کې الله علیه السلام ته فرمایي، وایي قلت ورته ووایه ای پیغمبره، ان کنتم کچیر تاسو یاست تحبون الله، تاسو محبت د الله سره لري، فاتبعونی، پس تاسو زما تابعداري وکړي. تاسو کچیر د الله سره محبت لري، په رښتیا ګو، په درواغو نه وایاست، نو تاسو زما د سنتو اتباع وکړي. الله عز وجل فرمایي، ای پیغمبره، ته دی ته ووایه تاسو زما تابعداري وکړي، یحببکم الله، محبت به وکړي الله ستاسو سره. تاسو زما تابعداري که مو وکړل، نو ستاسو د محبت دعوه رښتینې ده، او که مو زما تابعداري کړې وه، الله به در سره محبت وکړي. د الله سره محبت دا د علیه السلام په تابعداري باندې موقوفه دی. چا که د علیه السلام د سنتو اطاعت نه و کړي، هغه کس د الله سره محبت نه لري، هغه درواغ وایي، ځکه الله جل جلاله د علیه السلام د سنتو اتباع، د علیه السلام پیروي، د علیه السلام د خپلې الفاظو اقوالو افعال چې خلکو ته یې کړي دي د رهنمایي لپاره، چا که د هغو اتباع وکړل، نو یقینا دا رښتیا وایي، د الله سره محبت لري. او که چیرې د علیه السلام د سنتو اتباع نه وي کړی، بلکې د علیه السلام د سنتو په مخالفت باندې روان وي، څه چې پر زړه ورځي هغه کوي، سنت نه بولي،
بلکې په هغو کې خند وي، هغه د تمدن لرې والی بولي، هغه د ځان لپاره عیب ګڼي، هغه د ځان لپاره بدرنګي بلي. دا کس ته وویل چې زه د الله سره محبت لرم درواغ وایي، ورته درواغ جنه درواغ مه وایه، ته د الله سره محبت نه لرې، ځکه خو الله په قرآن کې فرمایي وایي د علیه السلام تابعداري دا د الله سره محبت دی. الله عز وجل فرمایي قلت ورته وایه اے پیغمبره ان كنتم كثير تاسو یاس تحبون تاسو محبت لري الله الله جل جلاله سره او دا محبت مرشاوي او نوڅوکي فتبعوني بس ما پیروي وکي. عليه السلام ته فرمایي عليه السلام وايي ته خپل امت ته ووایه چې تاسو زما پیروي وکي، زما د افعال او اقوال چې کومي راهنمایان دي هغه په ځان او په ژوند کې عملي کړي، کوم دا کار وکي يحببكم الله محبت بوكي الله سبحانه الله بدر سر محبت بك ويغفر لكم او بخش تاسو لرذنوبكم گنهون استاسو الله بدر سر محبت بك الله بساسو گنهون معافي او الله الله جل جلاله چدي غفور نجات بخشون کدي رحيم نجات مهربان دي الله ذات بخشون کدي الله ذات مهربان دي دا الله جل جلاله محبت الله ته نږدې کېدل دا په باطله طریقه نه سي پیدا کېدلی، په هغه طریقه باندې الله پیدا کېږي چې الله یې درته ورشي. د مثال په ډول باندې که چیرې په غره کې د زرو خزانه وي، په غره کې د زرو خزانه وي او دا یو کس ته معلومه وي، تا ته یې وښیي چې ته به ولاړ شې د غره مثلا پر جنوبي طرف باندې او داسې به یوه لویه ډبره درته راشي، تر هغه به لس قدمونه تیر کړې، بیا به دا خزانه پیدا کړې. دا خزانه چې دلته پرته ده، دا سړي لار در وښول، ته مجبور مکلف یې چې پر دغه لار به ځې، او که پر بله لار ولاړې یو قدم دې بلې خواته کښېښووي، بیا دا خزانه نه شې پیدا کولی. الله عز وجل په هغه طریقه باندې پیدا کولی شي کوم چې الله درته ښوولی. داسې طریقې به نه وي چې په هغه باندې د شیطان نظرونه، د شیطان خبرې ستا فکرونه په ګډ وي. د دغه دپاره چې الله په صحیح ډول پیدا کېږي، نو تر ټولو ښه لاره او معلومه لاره، یقیني لاره، چې یو څوک پټ په زړه کې د الله سره محبت کول غواړي او ستا او د الله تر محبت تر مابین څوک خبر نه وي، پټ دې د الله سره راز و ناز وي. یو عالم چې وایي میان عاشق و معشوق رمزیس کې کرام الکاتبین هم خبر نیس، د عاشق او د معشوق ترمنځ یو داسې رمز دی چې کرام الکاتبین هم باندې خبر نه دي. نو د دې لپاره په تصوفو کې داخلېدل هغه رښتینې طریقه چې وي، چې علماو ته منلې طریقه وي او مسنونه طریقه وي، په داسې طریقه باندې یو څوک ډېر ژر د الله سره محبت پیدا کولی شي، او هغه د خیرو پیرو څخه پاکه طریقه. او که چیرې څوک باطلې طریقې په کار اچي، په داسې طریقه باندې الله نه پیدا کېږي. د مثال په ډول باندې که چیرې یو سړی وایي زه دعوت چلوم، زه په دې ښار کې 50 نفره وژنم، چا چې لمونځونه قضا کړي وي، نو برابر ټول خلک عبرت واخلي، لمونځونه به نه قضا کړي. اوس که دغه سړی راولاړ شي 50 نفره د لمانځه په خاطر قتل، ښکاره خبره ده چې فایده خو به وکړي، خلک به په لمونځونو باندې راشي، لمونځونه به پوره کوي، دوام څخه به لمونځ نه قضا کړي، وایي بیا مې څوک وژني، نو دا د لمانځه د دعوت لپاره صحیح طریقه ده یا دا باطله طریقه ده؟ دا الله نه درښولې، علیه السلام نه درښولې. دا یو مثال دی. هره طریقه چې الله او رسول نه یې ښولې، په هغه طریقه باندې د الله سره محبت کول، الله پیدا کول دا ګران کار. په مدینه منوره کې د جمعې ورځ وه، یو کس زما سره ملګری و، نو راته وایي وایي موري صاحب تا ولې کالي نه دي اغوستي د جمعې ورځ ده؟ زه ورته وایم زه چې دلته راغلی یم، بس دغسې یو فیصله ده چې زه پاک کالي وانه غوندم، دا څو ورځې دلته داسې د یو ملنګۍ و د فقیري ژوند کومه، قصدن دا کار نه کوم. دی راته وایي وایا ما خو په نبوي مسجد کې مې پاک کالي واغوستل د جمعې ورځ ده، هلته مې ژره خریل، دلته مې هم ژره وخریل، ویم خندله ته خو نو دا جایز نه بولې، شی نه ګڼې چې د دنیا لپاره ما کوم زیب و زینت کوي، د علیه السلام د مسجد لپاره مې هم هغه زیب و زینت کوي، هلته مې ژره وخریل، دلته مې هم ژره د جمعې په ورځ وخریل، هلته مې پاک کالي اغوستل، دلته مې هم واغوستل، دا د نبوي مسجد کرام کوم. نو ما ته ډېر قهر رالی، چوپ شوم، غږ مې نه ورته وکړ، ځکه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کله چې سړی د جاهلانو سره مخ شي نو د هغه سره بیا دلیل نه وایي، هغه کول داسې ده ورته سي، ته وایه هغه سي، ځکه هغه جاهل دی. د جاهل سره سړی کله دلیل وایي؟ دلیل خو سړی د هغه چا سره وایي چې هغه په منطق پوهېږي، په دلیل پوهېږي. د خیر و د شر امتیاز کولی شي، چا ته د خیر و د شر امتیاز نه شو کولی، د هغه دپاره هم الله دا طریقه ایښلې. چوپه ډېر سخت ځینې ناراضه څومره دا سړی څخه ته نه د نبوي مشرک اکرام د شیطان په اکرام کوې. شیطان درته وایي ژره وخورې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په مشرک کې او تجره خورې او دا بیا فخر هم بولي. سبحان الله، دا څونه بده ده. دا سړی ته د نبوي مشرک اکرام دعوه کوي، غلطه کوي، درواغ وایي. او دا سړی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي، د الله د محبت دعوه کوي، درواغ وایي. دا څه نه ده؟ ذکر القرآن فدغا آيات بان ثابتة ده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أو بلا داشي الله جل جلاله ده هر مسلمان گناي بخشك لكي توبة وباسي فحرمين تي توبة ستوي توبة دي توي جتا فزرك يتشن قصد وكي أو ده الله سر مناجات وكي الله تأوش كتوي كي چي الله ما دمري گناهون كمي دي از ما بيا تنگ إرادة ده زو گناه نكوم. او کوا چیر دا داسی کول چه ما شام بیدا ویل چه یا اللہ تا ما تا مغفرت وکی، یا اللہ دستا حرام ترا غلیم سعار بی بیجر خرایل افتخار بلل، تاسو قضاوت وکی دا قرآن او دا حدیث پرانا کی تاسو قضاوت وکی. دمری معلومات هر مومن مسلمان تستا چه جر پریشودل موقت سنت تا او باز علماء واجب بولی. دا علیہ السلام پسنوتونی که تر طول و افضل ترین سنت تر اگر چه فوق سنت نست اگر جره او ژره اخراول تر ټولو غټه ګناه، حتی تر درواغ هم غټه ګناه، ځکه هغه نورې ګناوې تر جنا هم غټه ګناه ده. په دې وجه باندې غټه ګناه ده چې هغه یو ساعت ته یا نیم ساعت ته او ژره اخرایل څلرویشت ساعته ته په ګناه کې روان 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 دي. لکه څلرویشت ساعته چې ته غلا کوې یوه دقیقه یوه لحظه نه فارغه کېږه، یا څلرویشت ساعته ته درواغ وایې یوه لحظه یوه ثانیه نه ځینې فارغه کېږه. په لمانځه کښې هم درواغ وایه، په روژه کښې هم درواغ وایه، د شپې هم وایه، د ورځې هم وایه، ژر خرایل هم، داسې ستره ګناه ده. نو داسې ستره ګناه بېرته کوي او ماښام بیا وایي چې الله توبه مې ده، سهار بیا ژر خرئ، سهار بیا لمونځونه په سر تور سر باندې کوي. زموږ خلک بدبختان جاهلان، دغه بدبختانو جاهلان دی شایم هلته بیا د نور وطنو خلک لیدله، د لرې لرې ځایو څه به راغلي او چا خلک په سر تور سر لمونځ کوي، موږ یې هم کوو. په هر صورت چې د موضوع څخه لرې ولاړ نه شم، حاصل و خلاصه دا چې د الله سره محبت که څوک ښکاره کول غواړي، د علیه السلام د سنتونو اتباع دي وکړي. چا که د علیه السلام د سنتونو اتباع نه کول، هغه د الله جل جلاله سره محبت نه لري. د دې لپاره یو بل واضح مثال دا دی. مولانا محمد شفیع رحمه الله د استاذ په حکایت، مفتي محمد شفیع رحمه الله حکایت کې ده خپل نوم نه دی یاد کړی، بلکې دا یې ویلي دي چې یو بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ورغلی، استندای خپلو بیا زوی ویلی دی خو ده خپل ځان نه دی ښولی. مفتي محمد شفیع رحمه الله فرمایي ویو بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروزې ته ورغلی، دا نور حاجان صاحبان چې وه هغه به دې پنجرې ته نږدې کېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کړي، نږدې سي او درود به یې وایه. مفتي محمد شفیع صاحب وایي وایي زه شاته به وم، لیرې به وم، او دا به مې ادب ګاڼی چې دا عملې و تبرې و جنګ و جنجال و چاته م زور و ازار را نسي. نو یو ځل یې دوه چې مې داسې وکړل، اخر په زړه کښې را وګرځېدل چې ایش محمد شفیع، تا په زړه کښې څومره شقاوت او سختي ده، د تا خو هغه عام خلک هم څه دي، هغه دومرې کوشش کوي، زور وایي د علیه السلام پنجره ته نږدې نږدې ځي، او ته دومره ځین لرې شا شا ته کېږه. وایي ما چې دا خبره پوره کړل، یو دم د دې پنجرې څخه زما زړه ته یو آواز راغلی او راته ویې ویل چې اے محمد شفیع، ته زما امت ته دا پیغام ورسوه، څوک چې زما تابعداري کوي هغه ما ته نږدې دی، که څه هم سل میله زما څخه لرې وي، او که چېرې څوک زما د سنتو مخالفت کوي هغه که زما په پنجره هم را نه نوځي زما څخه لرې وي. دا پیغام به ده بیانوه، خپل نوم به یې نه یادوه. یو ولي یو بنده داسې تللی و، یو بنده ته داسې پیغام وشو. نو حاصل و خلاصه ده چې څوک د علیه السلام د سنتو اتباع نه کوي هغه که د الله حرم ته ولاړ سي هم مردود دي، که نبوي مشرک ته ورسي په بنجره د علیه السلام ورننوځي بیا هم لرې دي، او که هر څومره لرې وي هر څومره لرې وي خو چې د علیه السلام د سنتو اتباع کوي هغه علیه السلام ته نږدې دی. دا یقیني خبره ده. الله عز وجل فرمایي قلت وایې پیغمبره، ان کنتم کچیر تاسو یاست تحبون الله، تاسو محبت د الله سره د رشتیا لرئ،
فاتبعوني فاستاسو زما تبداري وكي يحببكم الله محبت بستاسو سر الله وكي ويغفر لكم او بخشن بوكي تاسو تزنوبكم دو گنهون استاسو الله بدر تو گنهون او بخشي الله بدر سر محبت وكي دا تسادا خبر ندر چه الله استاسو سر محبت كي دا دير لو خبر ندر والله الله جل جلاله چدي غفور نجات بخشن كدي رحيم نجات مهربان دي قلت ورتو اي پیغمبر اطيعوا الله اطاعت الله وكي والرسول او اطاعت رسول وكي فان تولوا تشير يوسف داسي وكي دي شاو درزوي مخالفت وكي دا الله سر محبت نكي دا الله اطاعت نكي فان تولوا فسك دي وبرزيجي فان الله فس بشك الله جل جلاله كي لا يحب الكافرين لا يحب نقشي الكافرين كافرا الله دا كفار سر محبت نلري نو الله عز وجل دا داس چا خبر نہ مانی چې دی د الله مخالفت کی دا الله د رسول مخالفت کی الله د رسول د سنت اتباع نه کی و عزت الله سره محبت کر الله عز محبت دا داس چا سره نہ کو الله جل جلاله ایو بل خبر بیان وی هغه دا چی الله جل جلاله سو اول عظمه پیغمبران پیدا کړو لکه آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام الله جل جلاله دا کسان مختار کړي وو غوره یې ګرځولي وو بهترین یې ګرځولي وو اشارت و دې خبرې ته دی چې خلکو د الله د محمد لپاره ډېر تکالیف کاللي وو دا د الله عز وجل عاشقان وو دومره عاشقان وو چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ورځ اور ته کفار وغورځاوه جبرائیل علیه السلام ورته رالی او ورته ویې ویل چې څه کومک وکړم ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې حسبلی علمه تعالی ما لرد الله علم بس دی الله میبینی که الله او غواړي الله قادر دی پر دې باندې چې ما له دې اور څخه وباسي نو زه ستاسو کومک نه غواړم جبرائیل علیه السلام دا یو ډېره قوي ملایکه ده او د مقربو ملایکو څخه ده تر ټولو ملایکو بهترینه ملایکه ده انبیا علیهم السلام ته به جبرائیل علیه السلام وحی راوړلی داسې یوه مقربه او طاقتوره ملایکه دا ابراهیم علیه السلام ترازی او ورته وایي چې زه ستا سره د نجات لپاره څه کومک وکړم ابراهیم علیه السلام په اور کې دی کومک نه ځم غواړي وایي الله مې ویني بیا جبرائیل علیه السلام ورته وایي وایي د الله څخه وغواړه چې الله عز وجل اور درته یخ کړي ته اوره جو وباسې ابراهیم علیه السلام ورته وایي وایي زه الله ته سوال نه کوم الله ته نه وایم چې د اوره ما خلاص کړه ځکه د الله په قدرت د الله په اراده اور ته غورځول سوی یم ته چیرې د الله زما په سوځلو کې رضاوي زه راضي یم الله څخه نه غواړم دا نه ورته وایم چې الله ته ما اور ته غورځوې ته زما په اور سوځلو راضي یې زه نه یم راضي په دې کې به زه مسؤول شم داسې نه وایم که د الله رضا وي ما اور سوځي زه بالکل په راضي یم دا نور عبدین ګوري دا ډېره لوړه مرتبه ده نو الله جل جلاله دا هر پیغمبر په دومره ازمایښتونو تکالیفو کې اچولی دي آدم علیه السلام څلوېښت کاله په مخته مځکې ګرځېدې ډېر یې وژړل او ټول عمر به یې دا کلمه ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا دعا به یې ویل څلوېښت کاله په مخته مځکې وګرځېدې او الله ته یې اوښکې توی کړلې تاسو دا هر پیغمبر چې د الله سره محبت کړی دي او الله جل جلاله بیا لوړ مقام هم ورکړی دي نو تاسو کوم دا پیغام درکی تاسو چې هر څومره د الله سره محبت وکړي هر څومره نو د سنت اتباع وکړي هغه مری به الله تاسو لوړ مقام درکی په تدریجي ډول باندې نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الله بشک الله جل جلاله چې اصفا مختار کړی دی آدم آدم علیه السلام و نوحا نوح علیه السلام و آل ابراهیم آل د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل د عمران ای مختار کړی دی فضیلت تر کړی دی علی العالمین پر نور مخلوقات باندې الله جل جلاله آدم علیه السلام مختار کړی دی فضیلت وجه خو نو دا ده چې الله جل جلاله د ټوله بشریت بابا ګرځولې دی د دغه اولاد کې او ټول انبیا علیهم السلام راغلي دي او الله ته محبوب ترین خلق راغلي دي د دغه اولاد کې د یو داسې انبیا او اولیاء او پلار دي او همدا ډول الله عز وجل نوح علیه السلام مختار کړی دی او بهترین کس یې ګرځولې دي ځکه نوح علیه السلام ته آدم سامي ویل کېږي په کارې طوفان کې چې ټول مخلوق غرق شو او د ده سره څه کسان مسلمانان وه او بیا بیرته پر مځکه باندې ژوند شروع شي نو د هغو اولاده نه ده پاتې شوې یوازې د نوح علیه السلام اولاده پاتې شوې ده دا موجوده انسانان چې دي دا څوره د نوح علیه السلام اولاده ده
ټول انبیاء علیه السلام د نوح علیه السلام په اولاده کې راغلي دي. دا غټ فضیلت دی چې الله ورکړی دی، لوړ مقام یې ورکړی دی چې د انبیاءو پلار یې ګرځولی دی. و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله فضیلت والا ګرځولی. ابراهیم علیه السلام الله افضل انسان ګرځولی و، او د آل الله افضل تر انسانان ګرځولی و. ځکه د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې اسماعیل علیه السلام و، عرب د اسماعیل علیه السلام اولاده ده، او د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ګرځولی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په آل کې دی، ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی. او د ابراهیم علیه السلام بل زوی اسحاق علیه السلام، او د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام. ټول بنی اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولاده ده، او یعقوب علیه السلام دا د بنی اسرائیل پلار و، او بنی اسرائیل قوم کې الله جل جلاله څلور زره انبیا لېږلي. په بنی اسرائیل قوم کې الله موسی علیه السلام لېږلي دي، عیسی علیه السلام لېږلي دي، زکریا علیه السلام لېږلي دي، یحیی علیه السلام لېږلي دي، لوړ لوړ انبیا علیه السلام په بنی اسرائیل کې الله لېږلي. دا د الله جل جلاله انعام دی. او آل عمران او آل د عمران الله جل جلاله مختار کړی دي، غوره کړی دي. عمرانان دوه دي، یو عمران د موسی علیه السلام پلار دی، او بل عمران د بی بی مریم رضی الله عنها پلار. د بی بی مریم رضی الله عنها پلار هم عمران نمیدی، د حضرت بی مریم رضی الله عنها دی حضرت عیسی علیه السلام دی. یعنی د یو عمران په آل کی عیسی علیه السلام لیزدول سوی دی، او د بل عمران په آل کی حضرت موسی علیه السلام دې ژوند سوی دي. دلته چې عمران ذکر سوی دي، روح المعانی تفسیر لیکي چې اکثر علما پر دې دي چې دغه عمران څخه د مریم رضی الله عنها پلار مراد دي، او د موسی علیه السلام پلار نه دي. په هر یو کې مراد سي دغه په آل کې الله جل جلاله فضیلت یې شي دي. او کآل د عمران واخله، اول عمران چې موسی علیه السلام یې په اولاده کې دي، او کدوهم آل د عمران واخله عیسی علیه السلام په اولاده کې دي. ان الله بشک الله جل جلاله استفا مختار کړی دی، آدم آدم علیه السلام مختار کړی دی، و نوح نوح علیه السلام مختار کړی دی، غره ګرځولی دی، و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام یې غره ګرځولی دی، و آل عمران او آل عمران ای بهتر بهتری والا گرزولی دی. علی العالمین پر نور مخلوقات باندی، ذریتا اولادون دی، بعضها بازی دی من بعض بازو سخه، زنی دی زنو اولادون دی. ابراهیم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام تا اولاده کی، نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام تا اولاده کی، او عمرانان دا ابراهیم علیہ السلام تا اولاده کی دی. والله الله جل جلاله چدی سميع ذات، او ريدون کی دی هر شيء تاغ قرار وي کو زور وي، او عليم ذات علم لرم کی دی او تپټي تشخاره کو طول باندې الله علم لري، کو فضل کی وي کو په حال وي کو په قال وي کو طول باندې الله خبر دی، او الله يبيني او الله يأوري. صدق الله العظيم.